په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په اخري خبري غړی کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په روانه یو ساعت خبرونه کې به په پاکستان کې د کرونا کیسونو، د یاد ملک سیاسي حالاتو او د مزورانو نړیوالې ورځې ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز راپورټونه به هم واوري. خو د هر څنه اول د دې ساعت خبرونه چې پامیر ساحل یې درته وړاندې کوي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس ناروغي واکسین اخیستلو لپاره پیسې ویلې کړې دي. په جوړ کې وسلوالو دوه حکومت پلوي ملکان وژلي او برتانیا د کورونا وایرس ناروغي یو ډول واکسینو کارولو منظوري ورکړې. بشپړ خبرونه د پاکستان وفاقي کابینې د کورونا وایرس ناروغي واکسینو اخیستلو لپاره د 1.5 میلیون ډالرو بیلولو منظوري ورکړې. د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار فیصل سلطان او د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې حکومت له یو شمیر شرکتونو سره د سودا په اړه لومړنۍ خبري کړې دي. فیصل سلطان زیاته کړه چې واکسین به لومړی روغتیايي کارکوونکو او پاخه عمر لرونکو کسانو ته ورکوي. د پاکستان چارواکو د واکسینو اخیستلو لپاره د پیسو بیلولو اعلان پر داسې مهال کړی چې په هغه هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. د کووډ 19 په اړه حکومتي وپاڼې نن ویلي په 13 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 2009 پیښې ثبت شوې دي. په همدې موده کې ناروغۍ 15 کسان وژلې دي. حکومتي وپاڼه وایي په پاکستان کې د کورونا وایرس ټولو پیښو شمېر 4,3312 ته رسېدلی چې ورڅخه 3,45,315 کسان رغېدلي دي. د باجوړ په سلارزو کې د وسلوالو په برید کې دوه حکومت پلوي ملکان وژل شوی دي. د سالارزیو د پولیسو یو چارواکی گلزرخان نن مشال راډیو ته ویل چې سعادت خان او شازولا د یو ملګري پوښتنې لپاره د باجوړ روغتون ته ورغلي ول او بیګام اخستن شاوخوا 9 بجې چې کور ته پر لار ول نو په سرو ونو کلی کې ور باندې وسلوال ډزې وکړې او وی وژل. گلزرخان زیاتوي چې دواړه شاوخوا 40 کلن ول. د حملې ذمہواري چا نه منلې. د پکتیا خبریالانو په هلمند کې د ازادۍ او مشال رادیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټنو کې پر ځنډ اندېښنه ښوولې ده. د پکتیا خبریالانو نن په یوه غونډه کې ویل د حکومت له لوري په پلټنو کې ځنډ د دوی کار اغېزمن کړی دی. الیاس دایی د نومبر 12 پر سهار له کوره د لښکرګاه د خبریالانو مرکز ته پر لار وو چې په ګاډي پورې یې نښلول شوی بم وچاودېد او په برید کې نوموړی ووژل شو او ورور یې ژوبل شو. پر 3.5 کلن دایی د برید ذمہواري هیڅ نه ده منلې. د پکتیا د خبریالانو ټولنې وویل د دایی له وژنې شاوخوا 3 اونۍ تیریږي خو حکومت تر اوسه د قضیې د پلټنو پایلې د نوموړي له کورنۍ ولس او خبریالانو سره نه دي شریکې کړي. افغان حکومت د خبریالانو اندېښنو په اړه لاڅه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې ژمنه کړې وه چې پر دایی په حمله کې ککړ کسان ګرفتاروي او د قانون منګولو ته سپاري. افغان ولسمشر اشرف غني د نومبر پر 12 په بیان کې پر دایی برید یو ترهګر حمله بللې وه. د دې غندنه یې کړې وه او د دې ترڅنګ یې زیاته کړې وه چې حکومت د بیان ازادۍ د حق ساتنې ته ژمن دی. او برتانیا نن د نړۍ لومړی هیواد شو چې د کووډ 19 ناروغۍ د یو واکسین د کارولو منظوري ورکړه. دا واکسین جرمن میشتي د واساس شرکت بایو انټیک او په امریکا کې فایزر کمپنۍ په ګډه جوړ کړي. د دوا جوړونکو په نیویارک او د جرمني په ماینس ښار کې د واکسینو د منظوري اعلان پر وخت ویل د راتلونکي اونۍ له پیل څخه به برتانیا ته واکسین استول پیل کړي. د برتانیې حکومت د ډسمبر پر 2 په بیان کې ویلي نن یې د فایزر او بایو انټیک د کووډ 19 واکسینو کارولو منظوري لپاره د دواګانو او روغتیايي شیانو د نظم ادارې سپارښتنه منلې ده. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن دا عادي ژوند ته د ستنېدو پر لوري لومړی او ډیر ښه ګام بلل دی. د دوا جوړولو دواړو شرکتونو هم د پریکړې هرکړی کړی چې ورسره به برتانیا ته تر اروپایي ټولنې او امریکا مخکې د واکسینو کارولو موقع په لاس ورشي. د فایزر شرکت مشر البرټ بورلا په بیان کې د برتانیا اقدام تاریخي وباله. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس جهانی وبا تر اوسه په نړۍ کې شاوخوا 15 لکه کسان وژلي او نړیوال اقتصاد یې زخت ځپلی، داسې فکر کېږي چې واکسین تر یو بریده عادي حالاتو ته د ستنېدو لپاره تر ټولو ښه امکانات برابرولی شي.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو ترڅنګ د ځن نورو راپورونو تفصیل واوري.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي دوی په صوبه کې پر ټیسټونو زیاتولو کار کوي.
لکشانه کې سیمپلینګ کم شوی وو نو هغه د وځي لکشانه کې دا خپل او اوس موږ خپل هغه سیمپلینګ لګیا دي زیات کړی دی.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د کرونا د بندیزونو باوجود لوی جلسې کوي، د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ دا کړکیچ څنګه کمیدای شي؟
عمران خان، دا اسانه یو طریقه شته چې لکشن خپل لهجه نرمه او کنه رښتیا پی ډی ایم وایي چې موږ د هغه خلکو خلاف راوستي چاچ دی راوستي دی، بیا د مسلې حل دومره اسان نه دی.
په پاکستان کې هر کال لزګونه زره میرمنې د سینې د سرطان له وجې مري. و به وری چې په خیبر پښتونخوا کې د دیرنس علاج شته او کنه؟
په خیبر پښتونخوا کې اټومیک انرژي کمیشن والا زمونږه داسې سنټر شته چې هغه کې د کانسر علاج کیږي، خو دلته ډیموګرافي سروسز چې مونږه ورته وایو د هغه ایکس ری تحولیت هغه نشته.
او نن د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د عبدالصمد خان اڅکزي وڅلوېختم تلین ولمانځلې شو. ل دې او ځینې نورو راپورونو اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د لومړی رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي دوی په صوبا او په تیرا په پیښور کې په ټیسټونو زیاتولو باندې کار کوي، خو د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره په کار ده چې اولس هم په احتیاطي لارښوونو پوره عمل وکړي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې مشر ډاکټر اکرام الله دا خبره تر هغې وروسته مشال ویډیو ته وکړه چې په اسلام آباد کې د کرونا وایرس د مخنیوي قامی ادارې یا ان سی او سی ویلي په پاکستان کې دغه وایرس د مثبتو پیښو شره په پیښور کې تر بل هر خار زیاته ده. په اني حال کې د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال یو چارواکي هم ویل په روغتون کې د کووډ 19 ناروغانو داخلېدو په شمیره کې زیاتوالی روان دی. نور تفصیل ملیحا امیرزاده راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې مشر ډاکټر اکرام الله د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته ویل دوی د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره ټیسټونه زیات کړي دي، خو په کووډ 19 ناروغي قابو هله موندل کېدې شي چې ولسم ورسره پوره تعاون وکړي.
پوزېټیویټي ریټ خو په سیمپل باندې دی، که کوم تاسو 100 سیمپل یو کې وایي کې 5 پوزېټیو راغل نو دا 5% شو، خو که تاسو 10 سیمپل یې کړی وایي کې 5 پوزېټیو راغل نو دا 50% پوزېټیویټي شو. نو لکشن د سیمپلینګ کم شوی وو نو دا غي د وځي لکشن کې دا خپل او اوس موږ خپل هغه سیمپلینګ لګیا دي زیات کړی دي چې کوم پوزېټیو کیسز راځي دا غي کانټاکټ ټریسینګ موږ کوو، انسټیټیوشنل سیمپلینګ موږ شروع کړی دي او موږ کوم باندې شک کوو هغه سیمپلینګ موږ زیات کړو. پوزېټیویټي به ان شاء الله سره کم راځي، خو لکه دا خو یو حقیقت چې کرونا وایرس لګیا دي ډېر تیز سره خوري او سیسو پورې خلک احتیاط نکوي نو دا شی به موږ وسه زیات څو طرف رواني.
په اسلام آباد کې د کرونا وایرس د مخنیوي قومي ادارې له معلوماتو سره سم د نومبر 23 په پیښور کې کووډ 19 ناروغي مثبتو کیسونو تناسب 19.15% او چې د ټول پاکستان د 0% پرتله تر بل هر خاره زیات دی. د پیښور د لیډی ریډینګ هسپتال په خوانی مشر ډاکټر خالد مسعود مشال ریډیو ته ویل د خار ولس پر احتیاطي لارښوونو پوره عمل نه کوي نو ځکه دا ناروغي زیاته شوې ده چې ورسره پر هسپتالونو بوج هم زیاتیږي.
ان سی او سی یو ایس او پی ایشو کړی دی، هغه ایس او پی ما د پارم دی، تاسو د پارم دی، هر چا د پاره دی. په کار دی چې موږ هغه ایس او پی فالو کوو، ترڅو موږ هغه ایس او پی فالو کوو نه لګیا نو مختلف میټینګونه کوو، بازارونو ته موږ رنګیزو، واړو ځان سره پوسو، دا غي د وجینو شی زیات خوريږي لګیا دی. خلک دا شی ډیر ګبګن دی. ریډینګ هسپتال کې نصر زمخ کې ټول 10-12 مریضان د کووډ اوس په ریډینګ هسپتال کې پرونی د شپې تقریبا 72 کسان داخل چې 72 کې 40 خواوشا سیریس دي چې کوم په وینټیلیټر باندې دي. دا یو سپی چې ته نه فالو کې دی وجه نه دا شی ډیر زیات سټ کیږي لګیا دی او ګورنمنت اوس مجبور کیږي چې دا لاکډاون طرف ته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په ګډون په نړۍ کې د کورونا وایرس دویمه چپه روانه ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي وایي په پاکستان کې د دسمبر تر 2 د کورونا وایرس کې سونو شمیر تر 3,00,000 اوختي او تر اوسه 3,00,000 زیات کسان مړ شوي دي، خو له کووډ 19 ناروغي تر 3,50,000 زیات کسان جوړ شوي هم دي. په دې کې په خیبر پښتونخوا کې تر 3,00,000 زیات کسان کورونا وایرس وهلي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وړومبی کیس د فروری په پای کې راپورته شوی او وړومبی کس ترې د مردان په منګا کلی کې د مارچ په 13 مړ شوی. طبي ماهرین وایي د کووډ 19 ناروغي د مخنیوي لپاره ضروری ده چې ولس یې سنجیده واخلي او د حکومت پر احتیاطي لارښوونو سم عمل وکړي، چې په کې له یو بل سره د میل ملاب محدودول، لاس په صابون او ګرمو اوبو په بیا بیا انزل او د ماسک استعمال ډیر ضروری دی.
د ملیحا امیرزاده رپورت می واورېدو چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې په وینا چې په صوبه کې پر ټیسټونو کار زیاتوي لګیا. رازو یو بل رپورت طرف ته. کرونا وائرس تیر کال په همدې ورځو کې د چین په ووان سیمه کې په اول ځل سر راښکاره کړ او بیا په میاشت نیمه کې دا وائرس د چین په پولو کې دننه ایثار پاتې نه شو بلکې ټوله نړۍ کې خور شو. اوس چې په نړۍ کې ملیونونه استادان په کووېډ 19 ناروغۍ اخته دي، په یو شمېر ملکونو کې د واکسینو د جوړولو او استعمالولو لړۍ پیل شوې ده. رائټر ایجنس د کرونا د مخنیوي لپاره د کاریدونکو واکسینو په اړه یو رپورت برابر کړی چې پښتو بڼه یې تاسو ته اسرار عالم مومن دروروي.
ڈوچے ویلے بےپان لکھی چی دا جرمنی حکومت دا روانی دسمبر میں شتر نیمائی پوری دا کرونا لپارا دا ترکل شو واکسینو منظوری ورکولی شی. دا جرمنی دا صحت و وفاقی وزیر جانز شپان ویلی دی چی ردوی دا بایو اینٹیک کپنی او امریکا فائزر کپنی دا یادو واکسینو کامیاب ازمایا نہ کری. دوانو کپنی پا امریکا کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یا ایف ڈی اے تا درخواست ورکړی چې دوی ته اجازه ورکړي چې ناروغانو ته د خپل واکسینو لګول پیل کړي. په امریکا کې هیڅ درمل تر هغو ډاکټران تجویزول نه شي چې د خوړو او درملو ادارې تایید نکړي. ویپاڼه لیکي تمه څرګندېږي چې په 10 دسمبر کېدونکې غونډه کې ایف ڈی اے د یاد واکسینو مارکیټ کولو اجازه ورکړي. د فایزر اعلامیې تر مخه له دې اجازې وروسته په 11 دسمبر د کورونا سختو ناروغانو ته د دغو واکسینو لګول شروع کېدی شي. ڈوچویل ویبپاڼه لیکي د فایزر او بایو اینټیک په ګډه کوششونو سره تیار کړل شوي یاد واکسینو موثره کېدو شرح 95% ده او هر څوک باید د 3 اونیو په منځ کې 2 ځلې 2 خواړه یا ډوزه واکسین شي. ویپاڼه د جرمني صحت وزیر له خولې لیکي چې ردوی وزارت د لږ تر لږه 300 میلیونه واکسینو د خوراک یا ډوزونو اخیستو منصوبې ته حتمي شکل ورکړی دی. بلخو رایټرز خبری اجانس لیکي آسټرالیا پر دې رضا شوی چې له برطانوي میشتې ملټي نېشنل آسټرازینیکا د راتلونکي کال په جنوري او فروری کې د کورونا واکسینو 3.8 میلیونه خوراکونه یا ډوزه ترلاسه کړي. دغه رازه تما څرګندېږي چې د 2021 کال په نیمایي کې د چین دننه هم د آسټرازینیکا کمپنۍ د واکسینو منظوري ورکړل شي او د چینایي ملګری کمپنۍ شینجن کانګټي پلان لري چې د 2030 کال تر ختمېدو پورې د واکسینو 100 میلیونه خوراکونه یا ډوزه تیار کړي. همدارا جاپان پلان لري چې د فایزر او بایوټیک لخوا په شریکه د جوړ کړل شو واکسینو 100 میلیونه خوراک د راتلونکي کال تر نیمایي ترلاسه کړي او هم دومره مقدار کې بیا له آسټرازینیکا واخلي چې پکې به 1.5 میلیونه د 2021 کال د مارچ میاشتې پورې جاپان ته منتقل کړل شي. اجانس لیکي هندوستان هم پلان لري چې د حکومت په ملاتړ جوړېدونکي واکسین به زر تر زره د راتلونکي کال په فبروري کې مارکیټ ته راوړي. بلخو د امریکا نېشنل پبلک ریډیو یا ان پی آر د ګل په ورځ په خپل ویبپاڼه لیکلي چې امریکایي میشته ماډرنا کمپنۍ د ګل په ورځ معلومات ورکړي چې د کورونا واکسین یې 94% موثر دی او دوی پلان لري چې پر همدغه ورځ د دې د سمدستي استعمال لپاره د اجازتنامې ترلاسه کولو په هدف د خوراک او دوایانو له انتظامي سره درخواست جمع کړي. بلخو رایټرز خبری اجانس لیکي د برتانیا مشر وزیر مایکل ګوف په سه شنبه ویلي دي باید زیات نه زیات خلک واکسین کړل شي، خو د په اند د چا لپاره لازمي نه ده چې تھیټر یا د سپورټس میلو ته د ورتلو لپاره د واکسین کېدو دستاویزي ثبوت ولري. د رسول هغه چې د واکسین انچارج وزیر په ګل ورځ ویلي دي چې څوک له واکسینو لګولو انکار وکړي نو باید چې هغوی رستورانتونو، بارونو او سپورټس میلو ته پرېنښودل شي. د یادونې ده چې کورونا وایرس په لومړي وار د تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان کې رامنځته شو او بیا د نړۍ زیاتره برخو ته خور شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخې د وایرس د روان کال د دسمبر لومړۍ نیټې پورې په ټوله نړۍ کې څه باندې 4,00,000 کسان مړه کړي، شاوخوا 3.3 میلیونه کسانو کې د دې پخلی شوی او 40.6 میلیونه ترې رغېدلي هم دي.
د اسرار عالم رپورت مو اوریدو. اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل چې برتانیا د نړۍ لومړی هیواد شو چې د کووېډ 19 ناروغۍ د یو واکسین د کارولو منظوري ورکړي. دا واکسین جرمني میشتې د واساس شرکت بایوټیک او په امریکا کې فایزر کمپنی په ګډه جوړ کړي. یو بل رپورت دراورو. په ملک کې د کرونا وبا له وجې تعلیمي ادارو بندولو وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې اف ام ریډیو د لارې بعد د سکولونو ماشومانو ته سبق ښایي چې د زده کوونکو وخت ضایع نشي. حکومتي چارواکي وايي د صوبې په زیاتره سیمو کې سرکاري اف ام ریډیو سټېشنې موجود دي او هغه به د غرض لپاره کاروي. نور تفصیل د پیښور نه شبیر احمد جان په خپل رپورت کې راکوي.
دا خیبر پختونخوا دا تعلیم وزیر شهرام خان ترکه تیره ورځ یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د ماشومان وخت د ضایع کېدو نه بچ کېدو لپاره چې کوم ځای کې هم سرکاري اف ام ریډیو سټېشن دی هلته به استادان په ټاکل شوي وختونو کې د بیلابیلو کلاسونو زده کوونکو ته سبق ښایي. دا غونډه کې دا صوبائی حکومت لخوا دا اف ام ریڈیو نیٹ ورک مشر انصار خلجی هم موجود وو. دوی مشال لیڈو ته په دې حق لول چې په هر ډول دغه د ریډیو د لارې کلاسونو ته چمتو دي او چې حکومت کله هم او څنګه هم وغواړي نو د دې ریډیو سټېشن د لارې کلاسونه اخیستل شي.
حکومت خو بالکل هم دا غواړي په کور ناست ماشومان ته په هر طریقې چې وی چې د دې په دې تعلیم حاصلولو کې دغه کم بریک راځي چې دا را نشي. بیا ریسنتلی حکومت پکې دا خبروم مخې راغله چیرې زموږ چونکې د پروینشل ګورنمنت ریډیو سټیشنز دي د صوبې په مختلفو ښارونو کې او د دې د لارې خلکو تناغې باندې هم میټینګ شوی دي. بلورس په زموږ د ایجوکیشن منسٹر شهرام خان سره میټینګ وشو. هغه کې نو دغه میټینګ کې هغه ته موږ د خپل یو پوزیشن ورک چې تاسو سوال په دې سوچو کې چې تاسو به ستاسو کړل لارو طریقې کار بسي سو پورې چې د ریډیو تعلق ته موږ ته خپل آفر ورک چې بالکل تاسو ته موږ ایر ټایم درته درکول شو تاسو راشه چې څنګه تاسو دا په کارول غواړي. نو اوس ان شاء الله چې بل میټینګ وشي او هغه څنګه ډیسایډ کړه نو هغه شان به بیا کوو ان شاء الله ګورو.
نو موږ زیاته کړه چې دی وړاندې نه دغه شان یو هڅه په تیر ټولبن کې د مردان اف ام ریډیو سټیشن لخوا شروع کړی ده چې خلکو او په خصوصي توګه زده کوونکو او د دوی والدینو ډېر استایل ده.
نو موږ بیا داسې وکړو چې انګلیش خټو کې یو جبه ده او یو ګرامر دی د ټولو لپاره یونیفارم یو شان دی د ټولو ضرورت دی. نو موږ بیا داسې وکړو چې موږ د انګلیش کلاسز شروع کړو. الحمدلله ډېر زیات خر ماشومان به ایون په خپل اسائنمنټس به لیکل بیا به ریډیو ته موږ تیر لیکل بیا به چک کېدل اوس پوریا سلسله روانه ده. بیا موږ دغه کور ته لیکو چې سپکې غلطي یا کریکشن ورته وکړو چې کم چا ټیک کړي هغه ته اپریسیشن ورکړو.
محمد فیاض خان چې درې بچی دا وخت په یو شخصي سکول کې زده کړه کوي وای چې باید حکومت د موبایل آنلاین کلاسونو پر ځای د ریډیو لار خپل کړي او یوازې سرکاري نه شخصي اف ام ریډیو سټیشن دې هم وکاروي ځکه چې د دوی په وینا موبایل او انټرنیټ د هر سړي د وس کار نه دی.
دې ټیم کې د ریډیو سیګنل شکر الحمدلله زمونږ د خیبر پښتونخوا چې سونه ریډیوز دی هغه ارزې تزان راغی سیګنل رسی. نو په دغه وجه باندې د موبایل دې په دې ریډیو په ذریعہ باندې دا آنلاین کلاسونه شروع شونه دا بیا چې کوم دي زموږ مطالبه را د والدینو نو دا زموږ د فارډی ربیا فائدہ نه کړ.
دا د وندنا چې په ملک د کرونا دیمه چپې شروع کې دی ورستو د پاکستان مرکزی حکومت د تعلیم وزارت پټول ملکی سکولونه د شپږم نومبر نه تر لسم جنوري پورې د بیا تړلو پریکړه کړې ده. د نوړاندې مارچ میاشت کې هم د ملک ټول تعلیمي ادارې د کرونا وبا له وجې تر شپږم میاشتو تړلې شوې وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونو اخري غړی کې رپورټونه اوري. یو بل رپورټ دروو په پاکستان کې د کرونا وایرس د دویمې صفې پر راتللو سربېره اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد جلسو لړۍ جاری ساتلې. اپوزیشن مشران وایي د پاکستان لپاره تر کرونا هم غټه مسله د تحریک انصاف اوسنۍ مرکزی حکومت دی او باید چپه شي، خو حکومت دریز لري چې اپوزیشن ګوندونو په هیواد کې د کرونا وبا مسله شاته غورځولې او یوازنی هدف یې د خپلو مشرانو له احتساب ژغورل دي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي بیا وایي اپوزیشن ګوندونه د کرونا وبا په کیسه کې هغومره نه دي څومره چې راتلونکي مارچ میاشت کې د سینټ د انتخاباتو او په نتیجه کې د تحریک انصاف د ممکنه ګټې خبرې پریشانه کړي. نور تفصیل هارون باچارا کوي.
د نومبر پر دیرشمه د پنجاب په ملتان کې د اپوزیشن ګوندونو مشران او د هغوی زرګونو پلویان یو وار بیا د دې لپاره غونډ شوي ول چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا لپاره پر هغه فشار ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د کرونا وبا د لا زیات خپرېدو له ویرې پر جلسونو بندیز لګولی دی او د ملتان تر جلسې مخکې د اپوزیشن لسګونه غړي نیولي ول. اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د ملتان د لویو لارو او په ښار کې د موبایل فون خدماتو پر تړلو سربیره هلته خپله جلسه وکړه. اپوزیشن ګوندونه وایي د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د 2023 کال د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی دی. دوی همداراز د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د هیواد په سیاسي چارو کې د مداخلې لپاره تورنوي. حکومت او هم پوځ دا تورونه ردوي. د پی ڈی ایم د بلتان غونډې ته په وینا کې د مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز شریف وویل چې د حکومت ورځې د شمار پاتې دي او هیڅوک یې ژغورلی نشي. د پنجاب حکومت ویان دی فردوس آشکوان په بیان کې د کورونا وبا مسلې ته اشاره ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د خپلو شخصي ګټو لپاره د هیواد د زرګونو وګړو ژوند په خطر کې اچولی دی. د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د سیاسيات استاد ډاکټر عبدالشکور وایي د پاکستان سیاسي کړکیچ هله یو څه کمیدای شي چې وزیر اعظم پر اپوزیشن مشرانو د درغلۍ او مقدمو جوړولو پر ځای له هغوی سره په جمهوري طریقه خبره وکړي. نوموړی زیاتوي حکومت پر ځای د دې چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره یوه مؤثره پالیسي جوړه او عملي کړي له دې مسلې سیاسي ګټې پورته کول غواړي.
د گلګت بلتستان د الیکشن د نتیجو نه بعد چې اپوزیشن د دوی شاته کېدو تاسو خیال یا اراده فل حال نشته او دا مونږ ته د ملتان د جلسې نه دی خبرې پته ورګیره چې سمره پر زورن دا سره وي خپل خبرو منره حکومت باندې او جلسې پر حالت کې وکړه. د گلګت بلتستان د الیکشن سره داسې مونږ ته ښکارېدل چې لګل بلاول لهجه کې الیکشن درمواله راغلی وو. عمران خان ته ما خیر ډیره اسانه او طریقه شته چې الیکشن خپل لهجه نرمه کی هغه چې رقم د سیاسي لیډرانو د نیول شروع کړی دی او پای باندې کیسونه سب پرشتیا او سب دروغ په خپل ورشي دوی سره کینی خبرو کې ما خاله په سیاسي جمهوریت انداز کې چې سرنګ کیږي پارلیمنت نه دنه یو ماحول جوړول او کنه رشتیا پی ډی ایم وای چې موږ د هغه خلکو خلاف راوست یو چاچ سوک دی راوستي دی بیا دې مسلې حل دومره اسان نه دی لکه څنګه چې ښکاری. کورونا شته دی کې څه شک نشته خو دا وخت چې حکومت د سیاسي مقاصد لپاره استعمالوي د پاکستان سرکاري سکولونه بند دي او چې کوم پرایویټ تعلیمي ادارې د سکولونه یې کولاو دی ته روزنه ماشومان زی.
په پیښور کې خبريال او د سیاسي چارو شدونکو محمود جان بابر بیا وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران تر کورونا وبا زیات راتلونکي مارچ میاشت د سنټ د انتخاباتو او پکې د حکومتي تحریک انصاف ګوند ممکنه ګټه خبرې پریشان کړې دي.
حکومت مخالف ډلې په دې خبره پوي دي چې د کورونا د وبا به یو ورځ ختميږي د دې ویکسین به روزي. تحریک انصاف چې د هغه په قومي اسمبلی کې د وخت کې اکثریت شو کوم دې تحریک انصاف ته د راتلونکي مارچ په میاشت کې چې د لپاره سنټ کې هم اکثریت ملو شو نو بیا به تحریک انصاف دومره مضبوط شي چې دې به کم قانون هم جوړول غواړي. بیا د دې اپوزیشن چې څومره خلک دي د دې نه قسم زور وستل غواړي اب د دې کې کامیاب شي ځکه دوی به هر صورت دا غواړي چې په جنوري کې نه نو چې د فروری په شروع کې خو چې د خامخا په پاکستان کې حکومت او اسمبلی ختم شي دوی دا غواړي چې د احتجاج په لار باندې هغه هلکي په دې خبره باندې مجبور کړي چې کوم په پاکستان کې حکومت ختمول شي چې هغه د حکومت کوړه اولیږي.
د پی ڈی ایم د ملتان جلسې ته د اپوزیشن ګوندونو د نور مشرانو ترڅنګ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو لور آصفې بوټو هم وینا وکړه چې دا د هیواد په سیاست کې د هغې د باقاعده قدم ایښودو په توګه ګڼل کیږي. په همدې حال کې د پاکستان صحي چارواکي خبرداری ورکوي چې په هیواد کې د کورونا وایرس دویمه څپه راغلې او که خلکو د ګڼې ګوڼې له ځایونو د ډډې کولو ترڅنګ له دې وایرسه د حفاظت نورې ضروري لارښوونې عملي نه کړې نو یو زیات شمېر کسان به ناروغه او حکومت ته به علاج کول ګران شي.
اوریدونکو د هارون بچا رپورٹ مو اوریدو چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د دویمې چپې پر راتللو سربېره د اپوزیشن ګوندونو لخوا د حکومت پر ضد جلسو لړۍ جاری ساتلو په اړه.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرې احتیاط ملو کورونا وایرسا ژغورلش.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري ورزو افغانستان ته د پکتیا خبریالانو غوښتل کړي چې په هلمند کې د ازادۍ رادیو د وجل شوی خبریال محمد الیاس دایی د وجنې د قضیې د سیړلو بهیر دی چټک شي. الیاس دایی د نومبر 12 پر سهار لکوره د لخکرګا د خبریالانو مرکز ته پر لار وو چې په گاډي پورې نخلول شوی بم وچاو دیدو په برید کې نوموړی وجل شو او ورور یې جوبل شو. د پکتیا خبریالانو وویل د الیاس دایی د وژنې درې اونۍ تیریږي خو تر اوسه د دې قضیې د څېړنو پایلې د دایی له کورنۍ اولس او خبریالانو سره نه دي شریکې شوې. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیا خبریالان وایي د افغان حکومت لخوا په هلمند کې د آزادۍ رادیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په څېړلو کې ځنډ خبریالان اندېښمن کړي او د دوی پر فعالیتونو یې اغېز کړی دی. دوی اندېښنه لري چې د الیاس دایی د وژنې څېړنې هم ممکن د نورو وژل شویو خبریالانو او مخکښو فعالانو د قضیو په شان بې برخلیکه او پټې پاتې شي. د چهارشنبې په ورځ د پکتیا پریس کلب مشر فریدالله احمدزي مشاد راډیو ته وویل د دایی لوژن درې اونۍ تیریږي خو تر اوسه هم حکومت د دې وژنې قضیه نه ده روښانه کړې.
په سویل ختیځ ځوان کې اوس خبریالان چې کله الیاس دایی په شهادت ورسېد په هلمند کې په کابل کې یما سیاوش ورسېد په شهادت باندې دلتم خبریالان دویم یو ویره احساسوي او کار په ډاډه نه شي کولای. زموږ غوښتنه دا ده چې هغه پیښې چې په دې وروستیو کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې که هغه د دوی د شهادت دي که د دوی د تهدیداتو دي یا نور دي دا باید په جدي ډول باندې وڅېړل شي تر څو خبریالان پوه شي چې د چا لخوا نه او څه ډول دوی ته تهدیدات یا ولې په شهادت باندې رسي.
په سویل ختیځ زون کې د پژواک خبري آژانس خبریال شکور کامران بیا د خبریالانو تیرو وژنو ته په کتو وایي حکومت د پیښو په اولو ورځو کې د عاملینو د پیدا کولو ژمنې کوي خو وروسته دا هر څه پاتې کیږي.
موږ په تیر کې هم د خبریالانو د شهادت پیښې لرلې خو ماغه دوه درې ورځې پنځه ورځې او هفته خبره ګرمه وي ګرمه په دې معنی چې حکومت د غندنه کوي وایي چې عاملین به پیدا کوي یا به څېړي خو بدبختانه وروسته هغه مسله ګونګه پاتې کیږي همداسې خاورې پی اچول کیږي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دا واقعا په جدي توګه وڅېړل سي او ټول جریان او نتیجه یې له ولس سره شریکه سي چې د الیاس دایی په شهادت او دغه ورور په ټپي کېدو کې چا لاس دی ولې دا کار شوی دی.
په پکتیا کې د ملي تلویزیون خبریال حبیب الله سراب بیا له حکومت غواړي چې د داسو پیښو د تکرار مخه ونیسي.
په تیر کې هم په افغانستان کې ګڼ شمېر خبریالان وژل شوي دي ټارګټ شوي دي خو قضیې حکومت نه دي څېړلي یوازې د کاغذ پر مخ له خبریالانو سره ژمنې کړي چې قاتلین به نیول کیږي او سزا به ورکول کیږي خو تر اوسه هیڅ داسې څه نه دي وړاندې شوي چې رسنیو ته ښودل شوي وي او دوی ته د سزا ورکړې وي.
په سویل ختیځ زون کې او بل آزاد خبریال حکمت الله واقد وایي له هغه ورځې چې په هلمند کې الیاس دایی وژل شوی په ټول افغانستان او بیا په ځانګړي ډول سویل ختیځ زون کې خبریالانو سره ډېرې اندېښنې پیدا شوې دي.
خبریالان فکر کوي چې موږ هم ټارګیټ یو او بل له لورې اندېښنه دا ده چې کله چې دوی ووژل شي یا دوی ته کوم ګواښ متوجه شي د مسؤلینو لخوا نه هغه ته پام نه کیږي د غاملی نه پیدا کیږي او سزا نه ورکول کیږي. زموږ غوښتنه دغه ده چې د الیاس دایی قاتلین پیدا شي دغه دغه موضوع جدي وڅېړل شي او عاملین وپېژندل شي او سزا ورکړل شي.
په پکتیا کې د حقمل مسعود زیپونوم یو بل آزاد خبریال وایي د الیاس دایی وژنې خبریالان اندېښمن کړي چې ممکن د دوی د وژنې لپاره هم داسې پلانونه طرح شي. دای زیاتوي کچېرې حکومت د دې قضیې په څېړلو او د عاملینو په نیولو کې ناغړي وکړي نو د خبریالانو کار له ستونزو سره مخامخ کېدلی شي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ مې واورېدو. افغان حکومت د خبریالانو د اندېښنو په اړه لا څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې ژمنه کړې وه چې پر دایی په حمله کې ککړ کسان گرفتاروي او د قانون منګولو ته یې سپاري. افغان ولسمشر اشرف غنی د نومبر په 12مه په بیان کې پر دایی د برید غندنې ترڅنګ زیاته کړې وه چې حکومت د بیان ازادۍ د حق ساتنې ته ژمن دی.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغله
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
اوریدونکو د مشال رادیو د نه ساته خبرونو د اخري غړی خبرونه اوري په پیښور کې د مخام 15 بجې کې دون کې دي. پامیر ساحل په سټوډیو کې موجود دی. یو وار بیا بدرته د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي.
د پاکستان وفاقي کابینه د کورونا وایرس ناروغي واکسین اخیستو لپاره د 1.5 میلیون ډالرو بیلولو منظوري ورکړې. د روغتیاي چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار فیصل سلطان او د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل چې حکومت له یو شمېر شرکتونو سره د سودا په اړه لومړنۍ خبرې کړې دي. فیصل سلطان زیاته کړه چې واکسین به لومړی روغتیاي کارکوونکو او پاخه عمر لرونکو کسانو ته ورکوي. د پاکستان چارواکو د واکسین اخیستو لپاره د پیسو بیلولو اعلان پر داسې مهال کړی چې په هغه هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتی دودی. د باجوړ په سالارزو کې د وسلوالو په برید کې دوه حکومت پلوي ملکان وژل شوي دي. د سالارزو د پولیسو یو چارواکي ګلزر خان نن مشال راډیو ته ویل چې سعادت خان او شازولا د یو ملګري پوښتنې لپاره د باجوړ روغتون ته ورغلي ول او بیګا ماخوستن شاوخوا 9 بجې چې کور ته پر لار ول نو په سرو ونو کلي کې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې او وی وژل. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پکتیا خبریالانو په هلمند کې د ازادۍ او مشال راډیو د خبریال الیاس تایید وژنې د قضیې په پلټنو کې پر ځنډ اندېښنه ښولې ده. دوی نن په یوه غونډه کې ویل د دایي له وژنې شاوخوا 3 اونۍ تیریږي خو حکومت تر اوسه د قضیې د پلټنو پایلې نه دي په ډاګه کړې. الیاس تایید د نومبر 12 پر سهار له کوره د لښکرګاه د خبریالانو مرکز ته پر لار وو چې په ګاډي پورې یې نښلول شوی بم وچاودېد چې پکې نوموړی ووژل شو او ورور یې ژوبل شو. پر 33 کلن دایي د برید ذمواري هېڅ نه ده منلې. افغان حکومت د خبریالانو اندېښنو په اړه لاڅه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې ژمنه کړې وه چې پر دایي په حمله کې ککړ کسان گرفتاروي او د قانون منګولو ته سپاري. برطانیا نن د نړۍ لومړی هیواد شو چې د کووېډ-19 ناروغۍ د یو واکسین د کارولو منظوري ورکړه. دا واکسین جرمن میشتې دوا ساس شرکت بایو انټیک او په امریکا کې فایزر کمپنۍ په ګډه جوړ کړی. د دوا جوړونکو په نیویارک او د جرمني په ماینز ښار کې بوبل د راتلونکو ورځو له پیل څخه به برطانیا ته واکسین استول پیل کړي. د برطانیې حکومت د ډسمبر پر 2 په بیان کې د واکسین د کارولو منظوري ورکړه. د برطانیې وزیر اعظم بوریس جانسن دا عادي ژوند ته د ستنېدو پر لوري لومړی او ډیر ښه ګام بلل دی. د دوا جوړولو دواړو شرکتونو هم د پریکړې هرکلی کړی. په داسې حال کې چې کورونا وایرس جهانی وبا تر اوسه په نړۍ کې شاوخوا 15 لک کسان وژلي او نړیوال اقتصادي زخم ځپلی، داسې فکر کېږي چې واکسین تر یو بریده عادي حالاتو ته د ستنېدو لپاره تر ټولو ښه امکانات برابرولی شي.
اوریدونکو لاند خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د ایوی شمیرې تر مخه په پاکستان کې هر کال لسګونه زره میرمنې د سینې د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي. روغتیایي چارواکي وایي که پر وخت د دې ایکسرې وشي او په اړه یې معلومات لاسته راشي نو علاج یې اسانه دی. په اسلام آباد کې د ایوی نړیوالې صحي ادارې لخوا په دې اړه یو آنلاین غونډه هم 13 ورځ وشوه چې پکې پوهانو وویل په هرو 10 پاکستانیو میرمنو کې ایوی د سینې د سرطان ښکار کېدی شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دوی د سینې سرطان د مخنیوي او مؤثره علاج لپاره یو پروګرام اعلان کړی دی. نور تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د نومبر 1 په دې غونډه کې پخوانی سفیری او د کومسټس سلاکاري فوزیا نسرین، د روغتیا نړیوال سازمان WHO سلاکاري سمینا نعیم او د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز ډاکټر فرحین رضا د سینې سرطان پر مختلفو اړخونو رڼا واچوله. دوی پاکستان د ایشیا هغه هیواد وبللی چې پکې په ښځو کې د سینې سرطان تر ټولو زیات دی. د خیبر پښتونخوا پبلک هیلت اسوسیشن مشري ډاکټر سایما عابد د ډسمبر پر لومړۍ نیټه مشالې ډول چې په دې صبح کې هر کال تر 15 زره زیاتې ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي. خو د دې په خبره ښځې د سرطان په اړه په صبح کې په لاندې کچا طبي سهولتونه نه لري.
په خیبر پختونخوا کې شته داسې د اټومک انرژي کمیشن والا زمونږ داسې سنټر شته چې هغه کې د کانسر علاج کیږي. خو دلته کې زمونږ وګورو دلته پوره د خیبر پختونخوا آبادی لپاره میموګرافي سرویسز چې وګورو ورته وایو، ایکس رې چې ورته وایو چې هغه د پته لګي چې د کانسر شته نه ارلی سټیج کې، وی د ایکس رې ډېر ضروري دی. هغه ایکس رې چې کمې دي زمونږ سہولت هغه نشته. خیبر پختونخوا کې ګورنمنټ نه ریکوست کوو چې بیا زه په زه چې د ایکس رې الټرا ساوند چې کمې دي د خزو لپاره پیدا کی ساينټیفیک هغه د چې سمکه د 15000 آبادی پورې چې کمې دي کم از کم یو میموګرافي ماشين خو پکار دی. او زموږ پوره خیبر پختونخوا کې تقریبا یو 15 شپږ میموګرافي ماشين نه بي.
د روغتیا نړیوال سازمان سش کال اکتوبر د سینې سرطان د میاشتې په توګه ولمانځلې چې مقصد یې په دې اړه په خلکو کې پوهاوی پیدا کولو. WHO وایي په نړۍ کې هر کال تر 18 لک زیاتې ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي. د پاکستان د نورو صوبو په څیر په خیبر پښتونخوا کې وخت نا وخت د غسي کمپاینونه چلیږي. خو د ډاکټر سایما په وینا دوی بل اخره د نتیجې ته ورسېدل چې باید د پوهاوی پر ځای په دې اړه په حکومتي کچا تګلارې جوړې شي. هم د دې حالت ځلو پرانا کې سش کال د جولای پر 9 نیټه د صوبای اسمبلی غړي عائشہ بانو د سینې سرطان په اړه اسمبلی ته یو قرارداد وړاندې کړی چې په متفقه توګه منظور شو. له دې وروسته د صحت وزیر د سینې سرطان په اړه د تګلارې جوړولو لپاره په نوټیفیکیشن جاری کولو سره دوه کمیټانې جوړې کړې. عائشه بانو هم د دې کمیټې غړې سوه. د دې په وینا دا په پاکستان کې لومړی ځل دی چې د سینې سرطان کنټرول پروګرام جوړ شي. په دې کې یو تخنیکی او بل پارلماني کمیټه ده.
ټیکنیکل کمیټه کې چې زموږ سمره سټیک هولډرز دي چې ایک ایچ ایم سی، ایک ایرنم، ایک زموږ شوکت خانم او داسې نور هم هغه کې داسې انسټیټیوشن چې کم کې ده انکولوجیست دي پکې او چې کم د کانسر والا خاص تور باندې چې کم بریسټ کانسر او کانسر والا پیشنټ هغه کوي اټول سټیک هولډرز دا هغه ټیکنیکل کمیټه کې هغه بمونګه ته د ټیکنیکلی بمونګه ته داسې پروګرامز بمونګه ته پروپوز کوي با چې کم بمونګه د دې سکرینینګ نه والا او د دې سکرینینګ سره سره کم دی مونگا خلکو ته ایٹ ڈور سٹیپ مونگا دیتا ٹریٹمنٹ ہم ورکو او د دې ټیکنیکل کمیټي چې دې تدې پرپس په بل بدابي چې مونگا ته یو پراپر طریقې باندې پورا صوبې په ستا باندې پروګرامز د پاره په مونگا ته خپل خبره تجاویز برا کوي. په
عائشہ بانو زیاتوی چې د سیاحت وزیر په مشرۍ کې پارلماني کمیټه به د تخنیکی کمیټه د وړاندیزونو جاج اخلي او هغه به عملي کوي. ډاکټر سایمه عابد وایي چې د حکومتي حلو ځلو علاوه خپل د سینې سرطان د مخنیوي او موثره علاج کې شزي مهمه رول لوبولای شي.
د خزا اې د پکاره د سیزان او ګوري چې کمی او سینې کې څه ګلټي دا سه یا دا سه تبدیلی اکاری یا دا چې مالټی چلکی پشان ته دغه سرمن چې کم دی هغه تبدیل شي یا دغه رنگ جدا شي یا وینه راتل شروع شي یا پیپ راتل شروع شي یا چې کم دی تر ترخ کې چې کم دی آی کې چې چرتا سه ګټلی یا التن چې چرتا نه پس را رواني یا سا چینجز نو فورن چې کم دی هغه ډاکټر ته ځان او کوي ک عمر چې کم دی 40 نه زیات دی او چې کم دی خاندان کې هم د بریسټ کانسر دی سینې کانسر دی نو هغه ته پکاره دی چې 40 نه پس کم از کم یو ځل ایکس ری د سینې هغه ته میموګرافي وي او کول پکاره دی.
ډاکټر سایما عابد ذاتوی چې د سینې سرطان په علاج کې یو لوی خند په پښتني کلچر کې د شرم او حیا تصور دی. د دې په وینا ډیره شزي له دې شرمه نه ځان ګوري او نه هم بیا له شرمه خپل کورنۍ ته حال ورکوي. ډاکټر سایما شزي او سړی هڅوي چې باید په ناروغي کې شرم ونه کړي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اورئ. د دسمبر دریمه په نړۍ کې د مزورانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې ورځ په ګرد نړۍ کې د مزورانو د حقونو لپاره غونډې، سیمینارونه او لاریونونه ترسره کیږي. په پاکستان او افغانستان کې هم جنکو جنگونو او ګوزن لسکونه زره خلک مازوره کړي دي. په جنوبي وزیرستان کې ځنې مازورانو د مشال ریډیو لارې له حکومت وغوښتل چې د هغوی سره د ژوند د کشالو په هوارولو کې مرسته وکړي. یو ځایي چارواکي بیا مشال ریډیو ته وویل حکومت د مازورانو د ژوند د ښه کولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي. نور حال د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
د وزیرستان معذور فاؤنډیشن مشر محمد ممتاز ماسی چې پخپلا هم پمزکا کښې خواندی ماین چودنه کښې معذور شوی دی مشال ریډیو ته د معذورونو ستونزې په دا رنګ بیانوي.
وزیرستان شي د 20 نه دغه آپریشن دی یعنی جنگ زده علاقات شو خو چا د معذور پښتنه نه وکړله. د دې پر امیر لوړې د وزیرستان غری ناشې پښې علاقې شوې د امیر ځای نه ورسول تقریبا په 3000 نه پوس امیر ډېټا جمع کړلا والا په دغې کښې پول یو والا لینڈ مائن والا دیر دیکھی راہ ہنستا پکسے کا نا مزورائی والا سپورٹر کی چیتر کیٹی نا جوشی تیتا شناختی جوشی
دے سراروغا سیمے اسے دن کی اکرام اللہ خبریں ہم وار وئی
زا پدویڑ اپشے مزورائی مو ایف تعلیم دائی او دے نن ریتے پیرے میج دائی نے تقریباً یو نیم کول ٹیم ہوو تا کی میج حکومتا مطالبے کڑیے وے لیا برا کور کمانڈر تا پا مزور ڈے بندے تلیلی وقت ہم دا خبر آوکا دے میج را خاص کر کی من سیور زا والای خالک تای و داتا دا پشے والا گی او پدا سے چکی ما خالک تا ویل چیر لگی ویل چیر دا ویر کو د میش پلا کوټا د مزوره 2% دو پټولنه اول غشتن امدا دو چې د میش کوټا به حل او ځنی حکاوی د وزیر اعظم نه حکاوی او د میش د ایم ان ای د ایم پی ای نه حکاوی.
مشال ریډیو چې د سولی وزیرستان ماسی د سیمه دغی مزورونه ستونزې نه د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال خبر کا غوی په دا رنگ جواب وکا
2%
انکوٹیبل هغه د ډپارټمنټ او پرنسمنټ پالیسی دا خامخا وته کوي کوه کله کله دا سی وی چې سیټس کم وي 2% باندې هغه یو سیټوم نه جوړیږي نو هغه بیا کې نه راځي چې کم جنرال هغه دی هغه کې 2% دی کوټه به څنګه ماینارټی سپورټ میډیکل کمپلیکس کو ګره دا سی سپریټ هغه نه جوړیږي با ایگزیسټینګ فیسیلټی کې هغه کې دای شي مونږ چې د پاره رحم هغه کې تاګر تسانی یا سپریټ کاونټر هغه استابلیش کې دی شي یا به مونږ ورته کو د هسپتالونو سره خبرو وکړو
مازورونه دا هم وویل چې د پاکستان حکومت دا د دوی سره پاګی رنگ مرسته وکی لکه چې په ملک شي د نورې سیمه مازورونه سره کاوی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري د خیبر پختونخوا قبایل او بلوچستان په ځینو برخو کې پر وخت د باران نه کېدو له وجې تر اوسه په للمینو ځمکو د غنمو کښت نه دی شوی خو د زری چارو پوهان وایي کروندګر په دسمبر کې هم غنم کرلی شي دوی همداراز ټینګار کوي چې د للمینو ځمکو بزګران دې د نورو فصلونو کښت تجربه وکړي او ځمکه دې شاړه نه پرېږدي پامیر ساحل موضوع څېړلې ده
په خیبر پختونخوا کې د کرنیزو چارو پوهان وایي د للمینو ځمکو بزګران ان د دسمبر تر نیمایي پورې د غنمو تخم کرلی شي د خیبر پختونخوا قبایلو او د بلوچستان په مختلفو برخو کې کروندګر عموما د اکتوبر له نیمایي څخه د نومبر تر نیمایي پورې غنم کری سږ کال د مومندو خیبر باجوړ او بلوچستان د ځینو برخو پر للمینو ځمکو پر وخت باران نه کېدو کروندګر اندېښمن کړي دي خود کرنیزو چارو پوهان د غنمو کښت په اړه د ډاډ ورکولو ترڅنګ بزګران د نورو فصلونو کرلو د خطو خمونو اخیستو او د نوې ټکنالوژۍ کارولو ته هڅوي په پیښور کې د زرعي پوهنتون استاد پوهاند افتخار حسین خلیل د غنمو کښت او د تخم د قسمونو په اړه څېړنې کړې دي د نومبر پر 28مه مشال راډیو ته ویل د غنمو د کښت لپلوه د خیبر پښتونخوا 80% ځمکه للمینه ده یعنی باران ته اړتیا لري او پر یوازې 40% ځمکه د اوبخور بندوبست شته خدای وایي د قبایلو د للمینو ځمکو کروندګر دي د غنمو داسې تخم واخلي چې په کم وخت کې حاصل ورکوي
مونږ سره د غنمو داسې ویرایټیز دي چې هغه کم وخت کې پخیږي نو هغه ایون په دسمبر کې کو کرلی شي نو ان شاء الله زمیدار ته به دغه کروندې نه مناسب پیداوار ملاوي دې دلته مونږ وګورو چې یخنی لږه مخکې راغه مونږ دا وایو چې دا کم نارمل کرونده ده نو دا تر 30 نومبر پورې بیا بالکل صحیح ده که د دې نه پسم کیږي نو ان شاء الله چې هغه به پیداوار به لږ کم وي د نورو نه به لږ کم وي خو دومره به چې زمیدار گزاره به ورباندې ان شاء الله کیږي
د پوهاند خلیل په خبره په نوخار کې د غلې فصلونو څېړنیز مرکز د پسینه 2018 په نوم او د 400 لترناب سره نږدې د خوړو او کرنې لپاره اټومي انسټیټیوټ د للمې په نوم یو ډول تخم لري چې د خیبر پښتونخوا د کرنې حکومتي ادارې کروندګرو ته ورکوي د باجوړ مفتی بلال یاسر خبریال او کروندګر دی اتوشت کلن یاسر وای کروندګری کورنۍ کسب دی او په باجوړ کې زیاتره خلک د بیلابیلو شیانو په کښت روزي ګټي دی وای د باجوړ ضلع یا ولسوالۍ یو شمیر برخې للمینې دي نو ځکه یې بزګر د باران په هیله ناستې خو په وینا یې ستونزه دا ده چې په ژمي کې هلته شبنم وریږي
زمونږ کوم علاقه چې د باجوړ دلته ډېره زیاته برخه کېږي نو دلته د 15-20 نومبر نه پس چې دی بیا دسه پر خلویږي چې فصل سفر نه کوي مخ کې غټيږي نه ام چې په کم حالي داغه جنوري د ان پو د ختمېدلو پورې بیا هم د قصي خو چې دی وخت راوخي چې نو چې بیا څنګه پروري کې نور راتوچی نو به یو د منډه کوي
یاسر وای د باجوړ او ځنونور قبایلی سیمو کروندګر پر نوې ټکنالوژي او د کښت پر نوې طریقو باور نه لري چې لکبلې په وچکالۍ او نامناسب موسمي شرایطو کې ځمکه شاړه پاتې شي فصلې خراب شي او زیانونه غالي
دلته په بل ټکنالوژي څو کامل درآمد نه کوي چې په نږدې وختونو کې دلته د اګریکلچر والا الو تخم راوړو خلکو کو ډېر پیدا ورکړل دا رنګي وس دلته د څه ټماټر دی چې هغه په جمی کې کیږي او په وړ کې کیږي او ډېر خامدن کوي خو دلته دغه سوچ نشته دی چې دغه د پخوانه د فلرونو د نیکونو نه دغه یو د غنمو د غره روان دی کوکیږي او کونه کیږي خو خلک هم دغه شي تناسي
مفتی بلال یاسر په دمډوله کې د الوګانو د کښت دی وی تجربه مثال ورکوي چې لکبلې یو کروندګر سکال 15 لک روپۍ وګټلې د زیاتوی چې د لوګانو کښت کم لګښت تاړتیا لري خو حاصل زیات ورکوي
منګ سکل تجرباتي تور باندې زمنګ یو علاقه د مرول کی منګ یو کس دې طرف تراغیب کو دا غو په ټوټل خرچرا لږ 2 لک روپۍ او په 70 ورځې کې چې دی هغه له وښو الو 7 لک روپۍ ولا وکړي، نو په 70 ورځو کې هغه ته 5 لک روپۍ بچت وشو. اوبو ته خو د الو ضرورت ډېری خو د دې خرچه کمه ده. د الو دا دغه دی چې دا به سر ته اوبه نه خېږي، د پولو کې به لاندې لاندې ځي، ځکه دا به نقصان کوي چې د دې بوټي سره اوبه لګېږي. نو دلته د یوې سولر شیشې والا دغه ملاوېږي په 8000 روپۍ باندې موټر دی، دغسې په 5-6000 روپۍ دغه د غر سړی شي ترلاسه کولی، نو چې هغه ته لګېدلی بیا هیڅ مشکل نه دی.
د پېښور زرعي پوهنتون پوهاند افتخار حسین خلیل وایي غنم داسې تخم دی چې په کم وخت کې زرغونېږي او حاصل ورکوي. د دې خبره د قبایلو او بلوچستان کروندګر کده تیر کال تخم لري هغه هم کرلی شي.
کو یو زمیدار سره د تیر کال تخم پروت وي یا د غنمو ښه قسم ورسره وي، نو هغه هم هغه هم استعمالولی شي. هغه خپل وخت بچ کول غواړي او هغه خپل پیسې بچ کول غواړي. چېرې د دې جوګانیم چې د نوې تخم والمه، نو یو خو دغه دغه چې هغه ځان سره تخم ساتلی وي هغه دې استعمال کړي. او دې دلته حکومت داسې پروګرام هم کړی و چې زمیندار ته بیا په سبسیډایز ریټ باندې د غنمو تخم ورکولو، او دا تقریبا په هر یو ډیسټریکټ کې 3 یا 4 دفترونه شته دي او زمیندار ته دا تخم ملاویږي. ضروري نه چې اوس هغه ځای کې به هغه ته خامخا د للمې یا د هغه چې که نه پسینې تخم ملو شي، خو نور داسې ورایټیز دي چې هغه انشاءالله دا تخم هغې ته ملاویدی شي.
پوهاند خلیل زیاتوي د للمینو ځمکو بزګران د غنمو پر ځای شړشم هم کرلی شي چې 3 میاشتې وروسته به یې حاصل ورته مالی ګټه ورکړي چې بیا په هغو پیسو د کورنۍ استعمال لپاره غنم او اوړه اخیستی شي.
اوریدونکو د پامیر ساحل رپورت مو واوریدو. د پښتون ملت پال سیاستوال عبدالصمد خان اچکزی چې په خان شهید نوم هم یادیږي، نن یې 30 تلین د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ولمانځل شو چې تر ټولو غټه غونډه یې د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې وشوه. غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی نه علاوه عثمان کاکړ هم ویناګانې وکړې. عبدالصمد خان اچکزی په 1 جولای 1900 کال کې په بلوچستان کې زیږېدلی او په 2 دسمبر 1993 کال کې په کوټه کې په بمونو ووژل شو. نوموړي د خپل 68 کلن عمر نیمه برخه یعنی 2.5 کاله په نظربندیو او زندانونو کې تیر کړی دی. نور تفصیل له کوټې نه زموږ همکار ایوب ترین راکوي.
د پښتون کامستر مبارز خان او عبدالصمد خان شهید 30 تلین د هوا د نورو برخو ډول په بلوچستان کې هم په ډیر درناوي سره اول منزل شو. په دې اړه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې و جلسه جوړه شوې وه. و جلسه ته د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان سګزی په ګډون سېنېټر عثمان کاکړ او دریم زیارتوال او نورو مشرانو وینا وکړه. وینا کوونکو په چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي پوله د حکومت له لوري د بیلابیلو بندیزو غندنه وکړه او وی ویل چې پر سرحدي پوله د ازغن تار د چولو څخه لرو بر پښتانه څوک نه سره جلا کولای. په دې ترڅ کې په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان سګزی ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي دواړو غاړو ته د پښتنو او بلوچستانو قبلې پرتی دي چې څوک نه سره جلا کولای. شاغلی چگزی یو ځل بیا د پاکستان د فوج څخه غوښتنه وکړه چې هغه دې په سیاست کې لاسوهنه بند کړي. د نوموړي په وینا که فوج د سیاست څخه لاس نه اخلي، نو د دې به زیاتې خطرناکې نتیجې وي. سینیٹر عثمان خان کاکڑ د خان عبدالصمد خان شهید پر ژوند او قربانیانو باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې داغه د قربانیانو او الوزلو په نتیجه کې په سیمه کې انګریز د ناکامۍ سره مخ شوی او ماته خوړلې و. د فوج لور په سیاست کې د مداخلت په اړه چې مکله د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د پخوانی وزیر شوکت زوبزی سره تماس ونیوي خو هغه جواب را نه کړی. البته د دې څخه لمخه د پاکستان مرکزی حکومت بیا په خاصه توګه د فوج د ویاند لور څو ځله دا تورونه په کلکه سره رد شوي دي او ویلي دي چې د پاکستان فوج یوازې د خپلو سرحداتو د حفاظت لپاره وظیفه اجرا کوي، نه په سیاست کار لري او نه هم د یوې خاص پارټي ملاتړ یا مخالفت کوي.
د ایوب ترین رپورټ مې واورېدو چې د پښتون ملت پال سیاستوال عبدالصمد خان اچکزی د وڅلوېختم تلین په اړه باندې وو. راځو یو بل رپورټ طرف ته. د دسمبر په لومړۍ نیټه د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر ډاکټر شمشیر علي چې په 2010 کال کې په خپل حجره کې په ځانمرګي برید کې وژل شوی وو، د لسم تلین په موقع یو دستوره وشو چې پکې ځایي مشرانو او د سیمو خلکو ګډون وکړو. په دستوره کې په ترهګرۍ کې وژل شوو امن خوخو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې شوې. زمونږ همکار نیاز احمد خان هم دغه دستوري ته ورغلی او دا رپورټ یې پرې تیار کړی.
سوات تحصیل کابل ډیری کې د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر رحمت علي په ډیره کې جوړ کړی شوی دستور کې مشرانو د یاد ګوند پخوانی مشر او د پخوانی صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر شمشیر علي خدمت استایل. ویناوال ویل چې ډاکټر شمشیر علي چې هغه وخت د صوبایي اسمبلی غړی وو، کال 2010 کې د دسمبر په وړمې نیټه صرف په دې خبره وجره شو چې هغه په سوات کې د امن خبرې کولې. د ډاکټر شمشیر علي نږدې ملګری صبور خان په دغه موقع وایي
د اختر سلورم ورځ وا ډاکټر سه پخپل وجره کې د میلمنو د اختر د مبارکۍ د پخیرات لید لپاره موجودو. په دغه ورځ باندې ز پلار باندې را روانم په گاډي کې مچ یو مرګري اطلاع وکړه چې په ډېرې کې د ډاکټر خان دلی په وجره کې ځانبرګي بریدو شو. هغه احساسات د ویلو ندی چې په منګ ستیر شو یا دغه د پارټي په ملګرو. ډاکټر سه په جمهوریت یقین ساتو، په انساني حقوقو یقین ساتو او هر پیسہ او هر خبره د جمهوریت د لارې کوله، هغه د امن خبره کوله، هغه د دې د دغه حکومت سوا د عوامي نېشنل پارټي د دې القینه منتخبین پی او هغه دلته کې امن غوښته د دغه ترخګرو خلاف خبره کوله چې تاسو د خاور مور نه وي، په دې خاور کې چې امنې زمنګ بچي به تعلیم کوي، منګ به ترقی کوو. دا هغه د شهادت چې دا د امن د پاره ډیر لوی شهادت ته زم کا د سوار ته ټولو شهیدانو سر لخ کړ دیږي.
نوامین شرګون زلمو ټولنې ان واي او زلی مشر هیدر علی شاه چې یو رور او د خاندان درې نور غړي هم وجلې شوی وایي چې دوی د امن بیانیه نه د پریخو دي، تر دې دمه چې اوس ورته هم وسلوالو لخوا غوښونه کیږي.
منګه غ خلک ته وایو هغه وی مینه یو ګل دی استاد وی اوس پنای شي، ما وی یو ګل چې شمراوي سل ګلونه پیدا شي. زمونږ چې څومره شهیدان کیږي دومره دا قام کې بیداری راځي، شعور راځي او پوها راځي چې دا د عوامي نېشنل پارټۍ شهیدان ولې کېږي. خلک ذهن کې دا کوېسچن راځي چې ولې کېږي شهیدان. زګه کېږي چې موږ د امن خبره کوو، موږ د وسایلو خبره کوو، موږ د تعلیم خبره کوو، موږ د روزګار خبره کوو، موږ د باچاخانې خبره کوو، موږ د دنیا سره چې دینو خطا لغوړو.
د تحصیل قبل نه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړی وقار خان چې وسلوالو والله دورونه او پلار وجره وایي چې دوی به راتلونکي وخت کې دغه ورځ په سوات کې د هغه ټولو وجونکو په یاد کې مانځي کوم چې په ترهګرۍ کې وجلې شوی.
د خاورې د پاره، د وطن د پاره قرباني ورکړي، د امن د پاره قرباني ورکړي دي. د هر مکتب فکر سره تعلق لري، کاغذ د صحافت سره لري، کاغذ د سکیورټي فورس سره لري او هغه کزمنګ د پارټو سره لري. دا یو مقصد د دې داو چې دا غوي هغه دغه ته منګ خراج تحسین پېښ کو شهوداو ته او دا یو معمولی سټیپ زمنګ ملګرتیا اوچت کو او ان شاء الله په مستقبل کې به دا غ خیر په ډیر غټه سطح باندې وي او دغه شانتي ټول په کې په راغونډيږي او د دې شهیدان هغه وینه چې دا هغه به چرته مونږ هم نه ورو خپل شهیدان مونږ نه ورو د ملک لپاره هغه قرباني ورکړي ده.
په سوات کې د وسلوالو په ضد د پاکستان فوج لخوا کال 2009 کې لوی اپریشن روسته وسلوال طالبان په شاشول، خو بیا هم وسلوالو تر 500 نه زیات سیاسي او مدني فعالان په هدبي وجنو کې پنخه کړي چې پکې زیاتره د عوامي نېشنل ګوند غړي وجلې شوی. وسلوالو پر رسنو دغه وجنو پخله وخت په وخت هم کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د پای شیبیر رسیدلې دي د دې غړي اخري رپورت دراورو په 13 کلونو کې په ننګرهار کې یو شمیر بنیادی پروژې پیل شوی وي چې ځنې غټي اخستنې ته پرانستل شوی او په ځونو وس هم کار روان دي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عبد د ننګرهار ولایت مالی او اداري مرستيال ببرک میاخیل سره د یادخار کې د روانو پروژو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په ننګرهار کې کمی بنیادی پروژې لا هم تر کار لاندې دي. نو په جواب کې نوموړی وایي
هغه پروژې چې مهمې پروژې روانې دي هغه 620 روغتون دی چې کارونه تر ډیره مخته تللي دي او دا د واحد عملیاتي له لارې مخته ځي او کار روان دی. بل پروژه چې هغه هم د واحد عملیاتي له لارې مخه ته لاړله او کارونه تقریبا بشپړ دي او په نږدې راتلونکي کې به هغه پرانستل کیږي، هغه د خان عبدالغفار خان مزار دی. په هر ولسوالۍ کې یو لوی جومات دی چې په زیاترو کې کارونه پیل شوي دي او مخته روان دي. د اقرا په نوم د ملي پیوستون یو لویه برنامه ده چې 206 ښوونځي پکې دي، دا پروسه هم په مخ روان ده. او همدارنګه د عبدالخیل لوی سړک دی چې هغه هم جریان لري او شاوخوا 1500 میلیونه افغانۍ په دې باندې مصرف راځي. شاوخوا 12 کیلومتر سړک دی.
ځینې وخت کې بودیجه پاس شي بیا قصوار شي کارونه وزندېږي، هغه سیسه مسله خو نشته.
نه نه، ځینې هغه پروژې چې هغه اوږدمهالي پروژې مثلا د 2 کلونو لپاره هلته به بودیجه هر کال لپاره په پام کې نیول شوی. نو په دغه پروژو کې چې چون اوږدې پروژې دي داسې نه ده چې ګنی د یو کال پیسې شتره د بل کال نشته دی، بلکې دا هغه مدت اوږد دی.
او د راتلونکي 400 مریض کال لپاره تاسې د انکشافي پروژو لپاره پلان جوړ کړی که مو جوړ کړی وي؟ کومې داسې مهمې پروژې مو پکې شاملې کړې دي چې خلک ترې اعظمي ګټه واخیستلی شي؟
د 400 مالی کال لپاره پلان چې دی هغه په خو یو تفاهم باندې جوړ شوی دی چې په هغه کې بیلابیلو اقشارو چې پکې داخل دي برخه اخیستې ده او دغه د ټولو ریاستونو نه معلومات راټول شوي دي، دلته توحید شوي دي. هغه د ولایت له لارې نه د سیمه ییز ارګانون ته تللی دی چې د هغې له لارې اداري امور او په نهایت کې تر لوړو مقاماتو ورسیږي. همدارنګه اړوند ریاست د خپلې لارې نه اړوند وزارت ته هم لیږلی دی. د بودجې ساقف چې مالی وزارت ته ټاکی د دې لپاره د دفاع یا د استیمای وغونډه ربلل کیږي. په دې کې به هر وزارت چې ده د خپل سکتور نه د بودجینه دفاع کوي، بیا به دغه بودجه خپل دومي واحدونو ته ورکوي.
په دغه پلان کې مو کوم مهمه پروژې شاملې کړې دي؟
شاوخوا 400 چک ډیمونه، استنادي دیوالونه، سربندونه، د کابل سیند په غاړو کې تحکیم کاری یا د پلان مطابق د سیند د ډډو جوړېدل، د سرخاب له پل نه تر سمرخیل پورې دا د کابل سیند په غاړه کې دا سرک دی. نو دا هغه حیاتي او لوی پروژې دي چې لیږل شوي دي، خو د دې معنی دا هم نه ده چې دا ټولې به ومنل شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونو د پای شیبیر رسیدلې دي. یو ځل بیا پامیر ساحل توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د پاکستان وفاقي کابینه د کورونا وایرس ناروغي واکسینو اخیستلو لپاره د 1.5 مليون ډالر بیلولو منځوري ورکړي. د روغتیاي چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار فیصل سلطان او د اطلاعات او خبرونو چارو وزیر شبلی فراز پرون د کابینه تر غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې حکومت له یو شمیر شرکتونو سره د سودا په اړه لومړنۍ خبري کړې دي. فیصل سلطان زیاته کړه چې واکسین به لومړی روغتیاي کارکونکو او پاخه عمر لرونکو کسانو ته ورکوي. د پاکستان چارواکو د واکسینو اخیستلو لپاره د پیسو بیلولو اعلان پر داسې مهال کړی چې په هغه هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. د باجوړ په سالارزو کې د وسلوالو په برید کې 2 حکومت پلوي ملکان وژل شوي دي. د سالارزو د پولیسو یو چارواکي ګلزار خان نن مشال راډیو ته چې سعادت خان او شازولا د یو ملګري پوښتنې لپاره د باجوړ روغتون ته ورغلي ول او بیګا ماخوستن شاوخوا 9 بجې چې کور ته پر لار ول نو په سرو ونو کلی کې ور باندې وسلوالو ډزې وکړې او وی وژل. د حملې ذمہواري شانه د منلې. د پکتیا خبريالانو په هلمند کې د ازادۍ او مشال رادیو د خبريال الیاس دایي د وژنې د قضیې په پلټنو کې پر ځند اندېښنه خولې ده. دوی نن په یو غونډه کې ویل د دایي وژنې شاوخوا 3 اونۍ تیرې کې خو حکومت تر اوسه د قضیې د پلټنو پایلې نه دي په ډاګه کړي. الیاس دایي د نومبر 12 پر سهار لکوره د لخکرګا د خبريالانو مرکز ته پر لارو چې په ګاډي پورې یې نخلول شوی بم وچاودید چې په کې نوموړی وژل شو او ورور یې ژوبل شو. پر درې دیرش کلن دایی د برید زمواری هیچ چانه د منلی. افغان حکومت د خبریالانو اندیښنو په اړه لاسنه دی ویلي، خو تر دې مخکې یې ژمنه کړې وه چې پر دایی په حمله کې ککړ کسان گرفتاروي او د قانون منګولو ته یې سپاري. برتانیا نن د نړۍ لومړی هیواد شو چې د کووډ 19 ناروغۍ د یو واکسین د کارولو منظوري ورکړه. دا واکسین جرمن میشتي دوا ساز شرکت بایو انټیک او په امریکا کې فایزر کمپنۍ په ګډه جوړ کړی. د دوا جوړونکو په نیویارک او د جرمني په ماینز ښار کې وویل د راتلونکي اونۍ له پیل څخه به برتانیا ته واکسین استول پیل کړي. د برتانیې حکومت د ډسمبر پر دویمه په بیان کې د واکسین د کارولو منظوري ورکړه. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د عادي ژوند ته د ستنېدو پر لوري لومړی او ډیر ښه ګام بلل دی. د دوا جوړولو دواړو شرکتونو هم د پریکړې هرکلی کړی. په داسې حال کې چې کورونا وایرس جهانی وبا تر اوسه په نړۍ کې شاوخوا 15 لک کسان وژلي او نړیوال اقتصادي زخت ځپلی، داسې فکر کېږي چې واکسین تر یو بریده عادي حالاتو ته د ستنېدو لپاره تر ټولو ښه امکانات برابرولی شي.
له دې سره سم د مشال ریډیو نننۍ خبرونې پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان پامیر ساحل، زمونږ تکنیکی همکاري او د مشال ریډیو ټولو مرګري درنه اجازه غواړي. که پر همدې سپو پاتې شئ نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ.